درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په داسې حال کې چې په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د څو ماشومانو د مړینې ادعا کیږي، ډیری افغانان وایي
کلن مملکت په ځواک دی، وزي دی، در بدر دی، ډوډۍ نشته، کمتونه ولښت دی.
د ماشومانو د نور کول کېدو او د کاروبار د سړېدو له کبله شاریان ډیر اغیزمن شوي.
بشری مرستې وزارت لري د منګ ډیری هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولای د کار وکړي.
په روزګان کې اوشمیر ځوانان وایي
د دې په شخصیت مشکانو نو په شخصیت دي کنه د خدای دی ګناز مش پګاړه ده، کده دی پګاړه ده، کده ژړي، کده بشتاني ارڅ ګناش ته غزم خپل پګاړه ده.
په غزنی کې د یو په خواني امنیتي چارواکي زوی ادعا کوي طالبانو د دې د پلار مړی ورسپاره لیدل.
پلار دې څه په حالت باندې چې خطا یا تور مګې ماته او ګې ماته اته مکمل لاسونه ماته.
د دغو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې د یو خبريال په ګډون څلور تنه ووشل. طالبانو هغه راپور رد کړ چې غنې دوی د بهرنوی ځواکونو ترجمانان احضار کړی دي او تایوان وایي چین د سیمه امنیت ته زیان پېښوي. د خبرونو تفصیل. نامعلوم وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبريال او لیکوال سید معروف سادات وباشه. د راپورونو له مخې د پېښه پرون شنبه مازیګر ناوخته د جلال آباد ښار د درېمې ناحیې د پنځم واټر پمپ په سیمه کې هغه مهال وشو چې نامعلوم وسلوالو لیکوال او د سهار په خیر او ماښام په خیر رادیو پر پخوانی خبريال سید معروف سادات دزې وکړي. په دې پېښه کې د موري کوچنۍ زوی ټپي شوی دی. شاهدانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پېښه کې درې تنه نور هم وشل شوي چې هویت یې لا څرګند نه دی. د راپورونو له مخې وسلوال بریدګر په یو ریکشا کې سپاره و چې له بریده وروسته وتښتیدل. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې او د ژورنالستانو د دفاع کمیټې د شاغري سادات وشل په سختو ټکو غندلي او پر نوموړي شوی بریدي ناتوان مردانه بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې پر نوموړي دا بریچ چا کړی دی. د ننګرهار سیمه ایزو چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزیان په اخشاول سوالی کې د واده په مراسمو کې په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. دا پېښه تیر ماښام د جلیل ایشان د ودونو په هوټل کې د واده د مراسمو په ترڅ کې وشوه. د واده یو ګډونوال چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل ایښودل شوی ماین لری کنټرولې ده. د په وینا په د دې چاودنې په نتیجه کې ناوې وشل شوې او څلور تنه نور ژوبل شوې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه راخیستی او د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم څه نه دی ویلي. طالب چارواکو په اخچه کې د ودونو هوټلونه بند کړي وو خو تېرونه یې د بیرته فعالیت اجازه ورکړه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې غنی دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کړی دی. د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل د افغانستان د اسلامي امارات امنیتي ادارو محکمې ته هیڅ پخوانی ترجمان نه دی احضار کړی او نه هم چاته ویلي چې محکمې ته حاضر شي. ښاغلی نعیم دا ډول راپورونه بی اساس وبلل. تر دې مخکې د هالند ان او اس تلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالنډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې محکمې ته حاضر شي. د خبر له مخې ځینې ژباړونکي پټ دي او د طالبانو د یو لیک له مخې که دوی ځانونه تسلیم نکړي د کورنیو غړي ته به سخته سزا ورکړي چې نورو ته عبرت شي. تر دې مخکې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق هم دغه راپور رد کړی و او هغه یو تبلیغاتي هڅه بللی و. نو موري وای او شمیر کسان په دې ډول ادعاو سره غواړي چې له هواده بهر ووزي او په نورو هوادونو کې پناه واخلي. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. د ترکیې د سرې میاشتې رئیس کریم کینینګ د چین سینوهوا خبري اژانس ته پرون شنبه وویل چې افغانستان ته د ترکیې د 3 ټن خوراکي موادو د مرستو کاروان پرون شنبه د پاکستان له لارې افغانستان ته حرکت وکړ. د پواینا د خوراکي موادو د غمرسته به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر 14,000 افغانانو وویشل شي. د زیاته کړه چې په اوس وخت کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په افغانستان کې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو لازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونه واوښت. د کورونا د دلتا بڼې خپرېدو او د بېوزلو او شتمنو هیوادونو په منځ کې د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې تر نیمایي ډېر کسان په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې مړه شوي دي. یوازې په وروستیو 3 میاشتو کې 2.5 میلیون تنه مړه شوي، حال دا چې هم دومره نور په 1.5 کال کې مړه شوي وو. تېره اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول ورځي 8,000 او په هر دقیقه کې 15 تنه مړه شوي دي. دا په داسې حال کې چې په ځینو هیوادونو کې یو شمېر خلک نه غواړي چې واکسین وکړي، خو په ځینو نورو کې بیا کافي واکسین نشته. تایوان چین په پټکو د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ. تر دې مخکې چین په تیرو 2 ورځو کې تر ټولو پراخ مانورونه چې په لسکونو الوتکو پکې برخه اخیستې وه د دغه ټاپو د هوایي قلم راو په زون کې تر سره کړل. د تایوان دفاع وزارت وویل د هوایی مدافع قلمرو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د چین په ملي ورځ د جنگي او بم غورځونکو الوتکو په ګډون 8 الوتکې په 2 پړاوونو کې داخله شوې او پرون شنبه هم 9 الوتکو پر دغه هوایی قلمرو تیری وکړ. تایوان وایي چې د چین دغه مانورونو ته د جیټ الوتکو په الوتنو او د توغندوی سیستم د فعالولو لارې ځواب ویلې دی. چین دیموکراتیک تایوان د خپل خاورې یو جلا شوی ولایت بولي، خو دغه 3 میلیون نفوس لرونکی ټاپو ځان یو خپلواک هیواد بولي. او د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی شاروال کاخا کلادرجی وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی باید د خپلو اعمالو مسؤلیت په غاړه واخلي. دا خبره پرون په تبلیسی کې خبري اعلان او توکړه او ساکاشویلی مجرم مبالغ. میخایل ساکاشویلی چې کلونه کلونه په اوکراین کې اوسېده، په ګرجستان کې د شاروالۍ او سیمایزو شوراګانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې بیرته دغه هیواد تستون شو او سمدستي ونیول شو. خبرونه مولا آزادی رادیو وبریدل. زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري 8 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لاندې کوو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی وو. په افغانستان کې چې په وروستیو کې د بشري ناورین خبرداري ورکړی شوی، ډیری ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. په غور ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلان د خوارځواکۍ له امله د 2 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف وایي د خوړو له پلوه د افغان ماشومانو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خطرناک دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله مري. دا خبره سیمه ایزو او نړیوالو چارواکو پرون شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته ورسره له هغې وکړه چې له دې مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې په دې هیواد کې ښایي د روان کال تر پایه 1 میلیون ځوانان له ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ سره مخامخ شي. غور یو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې ډیر ماشومان پکې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د غور ولایت د عامې روغتیا د ریاست مسؤول ملا محمد احمدي فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې لږ تر لږه 12 ماشومان چې تر روغتون پورې راوړل شوي او درملنه کېده د خوارځواکۍ له امله مړه شوي دي. د هغه په وینا په خوارځواکۍ د اخته شاوخوا 300 ماشومانو درملنه شوې، خو په سلګونو نور د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور لمخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې ویان سلام الجنابي ویلي چې د دانش تاییدولې چې په غور کې دومره ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه شوي وي، خو اندېښنې وښوده چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت ستره قرباني ماشومان ورکوي. الجنبي ویل په افغانستان کې د دوی د ادارې د څارنې شبکه ګډوډه شوې او اوس تر ډیره پر راپورونو تکیه کوي، خو دوی هلته له روان دردونکي وضعیت څخه خبر دي. د نوموړي په وینا، موږ دغسې وضعیت ته نږدې یو یا هم په منځ کې یو. تر دې مخکې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږی کوونکي مارتین ګریفتس د سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نړیوال کنفرانس کې چې د بشري او پراختیایي چارو لپاره نړیوالو د څه باندې 1,200,000,000 ډالر مرستې ژمنه وکړه، هم د افغان ماشومانو د خوارځواکۍ د ستونزې یادونه وکړه. ویل
funding will throw a lifeline to Afghans who lack the
دغه مرستې بعد د هغو افغانانو ژوند لارې د سیخ کړي چې له خدمتونو بې برخې دي. د کوچنیو ماشومانو چې د یونیسف استازي هنری تفوري خبره وکړه، هغه ماشومان چې د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، د هغو ډیرو میرمنو او نجونو چې ممکن د امیندوارۍ له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، او د ډیرو نورو.
لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمه کې کابل ونیو، له هغې راهیسې افغانستان چې له مخکې هم له ډیرو بشري ستونزو سره مخامخ و، یو سخت بشري حالت سره مخامخ شوی چې مختلف لوري د ستر ناورین خبرداری ورکوي. وچکالی، د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او بیکاري له یوې خوا، او د نړیوالو د مالي مرستو کمیدو یا درېدو افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د ازادي رادیو اکثره اوریدونکو هم ازادي رادیو ته خپل پیغامونه کې د همدې ستونزو یادونه کوي.
د باد وسو د ولایت حمید کوچه پیلن مملکت په جوا کې دی، وزي دی، در بدر دی، دوی نشته چې ماته نو ولادت کړی دی.
ما خو زه غره هر ورځ به د کور دوه ساړې راغلی، در بدر جوړو کارونه وشته، دا به څنګه چلږي؟ ورځ ډیره بداله
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې ښایي د روان کال تر پایه به تر 50 کلونو کم عمره 1,000,000 ماشومان د ژوند ګواښونکې سختې خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا ولري، او 3.3 میلیونه نور به له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي.
په غور کې د خوارځواکۍ له کبله د ماشومانو د مړینې ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر افغانان وایي که طالبان په روان ژمي کې پر بشري مرستو جدي څارنه ونه کړي او اړو کسانو ته د مرستو په رسولو کې له اوسه اقدام ونه کړي، پایله به خطرناکه وي. خو طالبان ډاډ ورکوي چې دا مرستې به په سم ډول اداره او اړو کسانو ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې
منګو ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړي.
خلې نومیږي، د کابل ښار اوسیدونکي ده، وای خلک مرستو ته اړ دي، کاردار اوسګار شوی، ژمی را روان دی او باید د دې لاسنیوي وشي.
په اوسنی وضعیت کې ډیر زیات بشري مرستې وزارت لري، د منګ ډیرې هیوادوالو کار کوي، متاسفانه دوی اوس بیکاره دي او نشي کولای دوی کار وکړي، او دغه خپل د فقر لپاره هم کېدای شي لوی لامل وسی. بل دا چې ژمی هم را روان ده، او دغه د ژمی راتک هم منګو ټولو لپاره متاسفانه ډیر اندېښنې رامنځته کړي. او هغه وادونه چې غواړي مرستې وکړي باید اړ کسان په نښه او دوی خپل مستقیم ورسره مرستې وکړي، ځکه چې نوی منیجمنت مخکینه تجربه نه لري. فکر ونه کوم چې دغه پروسه دی وکولای سي په ډیر شفافیت سره مخته ویسي.
لالهن هم په تیر کې اړمون سره د مرستو لويش خزړن نه لري، د هم د کابل خر وسیدونکو دی. غوښتنه د طالبانو په مشرۍ له حکومت ادا ده چې له بهر را روانې مرستې سمې مدیریت او په مستحقو کسانو وویشل شي.
زما پان په افغانستان کې د یو شفاف او منظم سیستم د نشتون له کبله ډېری وخت کومې مرستې په افغانستان ته یا افغانستان ته راځي د نورو ملکونو نه، نو دا هغه مستحقو وړ کسانو ته نه توضیح کیږي. پخوا په یعنې په مخکنیو حکومتونو کې خو دا خبره وه چې هلته به مثلا د واسطې او داسې کسان چې د ځینو هماغه چارواکو د خپل خپلوانو مغې ته به توضیح کېدلې په یو ځل نه سو ځل.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې ملګرو ملتونو په افغانستان کې اړمنو سره د مرستو لپاره د نړۍ په هیوادونو نړیوالو سازمانونو د مرستې غږ کړی، او د 1,000,000,000 ډالر نه د زیاتې مرستې ژمنه هم شوې ده. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي مرستو ته اړتیا لري، او د وچکالۍ له امله له 50 کلونو د کم عمره ماشومانو نیمایي د اړینو خوراکي توکو له کمۍ سره مخ دي. ملګرو ملتونو دا خبرداری هم ورکړی و که اړمنو ته په خپل وخت مرستې ونه رسیږي، انساني ناورین رامنځته شي. خو د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیو ټیم یو غړي بلال کریمی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل بشری مرستې به اړمنو ته ورسیږي.
نو د مرستو حکومتونو په اړه باید ووایم چې بلې حکومتونه چې تر اوسه هیواد ته رسیدلي د مختلفو هیوادونو له لورې هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې توضیح شوي دي او یا هم د توضیح په حال کې دي. له دې وروسته مې اسلامي امارت حکومتونه چې هیوادونه له افغانانو سره کوي کاغه د صحت صحي مواد وي او غذایی مواد وي هغه په ډیر شفاف او منظم ډول باندې هغه اصلي تحقیق مراکز او مستحقو خلکو ته رسیږي.
که څه هم ښاغلي کریمی د شویو بشري مرستو اندازه نه ښیي خو د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول قطر، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو افغانستان سره د خپلو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ په دغه مرستو کې روغتیایي وسایل، درمل، خوراکي توکي او جامې شامل دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندهار ښاروالي د ښار لټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي مناوي امنیتی موانع لري کړی دي. د کندهار اوسیدونکو د مناوي د موانعو په لري کېدو خوشتیا او وای چې موانعو شاري نسم خراب او ګڼه ګڼه زیاته کړي و. په دې اړه په مکړه دی راپورته
په کندهار ښار کې یو شمیر مهم سړکونه ولاري د تیرو شاوخوا 15 کلن رئیس د امنیتي ستونزو لامل د امنیتي موانع او سمیټي خوشتو په واسطه تړل سی به چې لامل یې خلکو ته لاري وژدي او په ښار کې د وسایتو غنګونه زیاته کړي و. دغه لاري د پخوانی حکومت چارواکو د خپل کورونو دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وي. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لري کړی دي چې د کندهار ښار اوسیدونکو هم ورڅخه خوشی څرګندوي. د کندهار اوسیدونکو محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې غنه غنه زیاته کړې و. له هغه وروسته چې دغه موانع لري سوي د ښار غنه غنه ورسره کمه سبې ده.
دا خو به خیر شو سو دغه خشت او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بند کړي وي په ښار کې غنه غنه به خې ډېر و راش ډېر و وس چې دا سر لري سه وزه د شار یو څه د رش سره کم سو د وسایي خلکو ته جوړسول دا خو ډیر شکار وکي. بس خدای دې وکي چې دین د غنور لارې هم دا سره جوړ کی د پلون سره ورغه بس دا چنړې دی دی چې په مینو دا سوي دی د ګر سره جوړ کی دا غس زور وکانو چې نور لارې وسوم لاندې کړي خرچ دغه هغه میسته کی دا به ډیر شي د غولسته پاره به یو اسانتیا برابر سي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د چلری مناهي اوسیدونکو دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خوشتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل سیوي هم د تاګراتک پر مخ خلاص سیوي چې خلکو ته یې سانتیا وي برابر کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنی هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران سیوي او تخریب سیوي ژر تر ژره دی ورغول سي چې د خلکو ستونزې ورسره حل سي.
خو پر ډالر سره تل اوس د لارې سره لند سیوی د غسیوی سره سم سیوی د زندګ لارې چې په خاني حکومت هغه غټ غټ چرواک د لارې سره بند کړی وي د کورو مختی شوی یا عمومي سړکانې بند کړی و هغه لارې هغه لارې د خرڅې د عام خلکو پر مخ خلاص کړل ټول کوڅې د خلاص کړل جندې په غسیوی چې غټ غټ خرڅې په سیوی یا راس دیوالونه ورته ورسوي هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاص کړل او سنتیا ورته برابر د دغه چرواک دا اله چې د غټ لارې سره سم کې سړکان خراب سیوی د سیوی یا پلانی چې هغه د کړی باید هغه سره سم کې سرپالې نه کده شاول کوټه د علمون و ایرات هغه لارې باید هغه چکان و لارې باید هغه سره سم.
د کندهار ښاروالي مرستيال اجي رحمت الله وايي دوی د ښار د ټولو برخو څخه د غموانی او سمیټي خشتي چې د پخوانی حکومت پر مهال شودل سی ویلې کړی دي. هغه وايي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه د غموانی او د لری کېدو پروسه پیل شو.
په ټول ولایتو کې کندهار چې دی اولنی ولایت چې مذاکر شروع کړی دی ټول هغه د امریکایانو هغه د پردی وطن خلک چې راغلي و د وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خسته جوړ کړی و شل کال ته سره د اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندې وي چې درونه بند و خپل کورو ته تاګ راځنه کوم د الحمدلله د ټول پرته کړی دی په دورونه مصافا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې سلګونه پلونه او پلچکونه د تیر جګړو پر مهال وران سیوی چې لا هم نه دی رغول سوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب سوو پلچکونو د رغولو چارې پیل سوي دي.
په اورزګان ولایت کې بیا ځوانان له طالبانو غوښتنه کوي چې د دوی په آرام ژوند کارونه لري او اجازه ورکړي چې کژیر خري او یا پرشتي. په دغه ولایت کې سلمانان وایي چې په کاروبار کې نیوي سلنه کمواله راغلی دی. په دې اړه د راپور واوري.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لړلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل:
معنی د مش پتی نه زایم کوم څوک زړه مو ډیر ډاډه او ورور بهستان مو څنګه ژره بمو سره سمکړه سټایل مو ډیر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پیږي ور شو ګرمه کوي ته د دولت نه پاره چپ لای خو ورزي ورور وي ژره دی وجه دی کړی نه زموش په خواهش دی چې کار لري ورور د دې په شخصیت مش کانو مر په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژره کده بهستان ارڅ ګناز ته غزم خپل په غاړه ده ورور دی د چا کار نه
لري. دغه ولایت یو بل ځوان چې نغواړي نو ما او ژغې خبر سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هغه محل ولې کله چې ژره خریلې و. دی وای طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې شاوخه درینیم لاکه خلک ژوند کوي. په دې درینیم لاکه نه پوزلرون کې شار کې مومین لکلون رئیسی د سلمانی دکان خلاص کړی دی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانی د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کې دوه لګوا فشار مخامخ ده. دی وای د پخوا په پرتلې په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
دا له کارونه دا سوي سي پښتو دي چالو سو درې سو نو ته بده دي نه کاشته نه د کار فندسته کی اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا کیسه هغه هیڅ نشته دي بس بانګونه باز را تخلاص اقتصاد را ته په لشي ورور را دي پیسې ورور په کور کې ګرځ وړه نسته مسافر یوند غتر غلی دی غو میدان وردګ سره ورکی په خدای مریضانم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کې واده خدای لرو په ایران ته موږ هم نه پریږي پاکستان ته نه ستلو را مسافرې ځای خوند نه شته په د خپل افغانستان کې نه اړولې کنده خدای پاک یو دی خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبان او امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخبوود دي باندې نن د زمينه مکتب برابره کیستان کارونه جوړ شو اوس خو په حاله داس کارونه دي پرون ما 200 کال دا نه کار کړای او په ټول را مخ کیم چې کار کوونو 3000 نیم زرا 2000 زرا یو راز زموږ کار وو اوس کارونه نشته بانګونه ګرد باندې څنګه په خو نظم وو وسم بعد ما غا نظم جوړ شي بعد نظم سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زوړ کمان لاره نه غوې لاغې د نوار چلان په مش باندې کوي.
ترینکوټ شار کې اوس مهال شاوخوا 500 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له وکمنۍ څخه مخ کې دومره بوختو چې خلک به پلین کې ورته ناستو خو اوس دوی ټول لا ستر زنه ناست دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې آذربایجان د ایران پولی ته نږدې پوځي تمرینات وکړل او تهران هم ورته اقدام وکاوه. ایرانی چارواکي له آذربایجان سره د اړیکو د خرابېدو یو بل دلیل په دغه هیواد کې د اسرائیل د نفوذ زیاتوالی بولي. نور په دې راپور کې
د تهران او باکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې آذربایجان په تېره سپتمبر میاشت کې د ایران د پولې په 1500 کیلومترۍ کې پوځي تمرینات ترسره کړل. په دغو تمریناتو کې پاکستان او ترکیې چې یوې په سیمه کې اټومي وسله لري او بل د ناتو مهم غړی دی ګډون کړی و. تورج اتابکی چې د هالند په لیدن پوهنتون کې د ختیځ او مرکزي آسیا د څانګې رئیس دی وایي د ایران او آذربایجان په اړیکو کې د کړکیچ زیاتېدا نور عوامل هم لري او زیاته کړه. باکو ارمنستان ته د ایراني لاریو تګ محدود کړی او په دې وروستیو کې دوه ایراني لاری چلوونکي هم نیولي او بل دا چې د آذربایجان او اسرائیل ترمنځ چې ایران یې په سیمه کې سخت دښمن بولي اړیکې پراخې شوې دي. هغه د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ایران د اندېښنو په باب وویل:
نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعی
د ایران د اسلامی جمهوریت اندیښنه پر ځای ده او هغه پسیمه کې د اسرائیل په ښکاره حضور پورې تړلې چې د 1993 کال راهیسې لکل چې آذربایجان د پخوانی شوروي اتحاد تر رنګېدو وروسته خپلواکي ایران کړي او اسرائیل په باکو کې خپل استازولي پرانسته. تر اوسه دغه حضور دوام لري. اسرائیل او آذربایجان نږدې اړیکې درلودې او وروسته دغه اړیکې پوزی او امنیتی همکاری او پوری پراغ شوی
نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت.
تهران له آذربایجان سره شمال لویدیز پولې ته نږدې د ایران د سپای پاسداران انقلاب زوک د پوزی تجهیزاتو له ځای په ځای کېدو وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سیمه کې پوزی تمرینونه پیل کړل چې د مسلې هم د دوړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ لا زیات کړ. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د رواني اونۍ په پیل کې د ایران په مزي تمرینونه د اندېښنې وړ وبلل او ویل چې د تهران دغو اقداماتو دی حیران کړی دی. علیف وویل دا د هر هیواد حق دی چې په خپله خاوره کې پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د ده په وینا هغه ولې اوس او هغه هم د آذربایجان له پولیسو سره. خغلی علیف دغه راز وویل چې ایران 40 کاله مخکې دغې پولې ته نږدې د قدرت ورته ننداره ښکاره کړې وه. د ایران په پوځي تمرینونو کې د دې هیواد توپچی قواو، بی پیلوټ الوتکو او هلیکپټرو برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د سپتمبر په 12مه د پولې بلې غاړې ته په هغو تمرینونو کې چې د 2021 کال د دریو ورونو په نوم پیل شوي وو د آذربایجان، پاکستان او ترکیې ځواکونو ګډون کړی وو. دغو هیوادونو ویلي چې له دغو پوځي تمرینونو یې هدف د درې وړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول دي. خو پر هغو په اردبیل ښار کې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای استازي سخت انتقاد وکړ او د آذربایجان حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د زمري له لکۍ سره دی لوبه نه کوي.
رنگ دیوی التوائے دوائے مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی دا سپینی تورش رنگ دیوی التوائے کی تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حالت وای دوای
زموږ شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې ترشناس ملاندې پروگرام هم خبرو ده. پروگرام پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی و چې تکراروي درته خو اوس د دې سات لاند خبرونه. نامعلومو وسلوالو پرون په جلال آباد ښار کې خبریال او لیکوال سید معروف سادات وواشه. په دې پیښه کې درې تنه نور هم وژل شوي. د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دوی هغه ترجمانان امنیتي ادارو ته احضار کړي چې له بهرنیو پوځیانو سره کار کړی و. ترکیه وایي چې د افغانستان د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد ته مرستې استولې دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت او تایوان چین په پټکو او د سیمې سولې ته په زیان رسولو تورن کړ.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیرونه د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو ول په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوې دي. دوی خبرداري ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایی سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي دا سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنځشنبه پر ورځ د سره صلیب د نړیوال کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور به معاش کار وکړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. د وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40,000 ډیر روغتیایي کارکونکي نور کار نه کوي یا بې معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 10,000 ډیر شزی دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداري ورکړ چې په 5 کې تر یو لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي. په درو کې دوی ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس دا به د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیز وکړي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې د آسیا پاسیفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1,000,000 وګړي واکسین شوي تر 1,000,000 دوز زیات واکسین توزیع کیدو ته انتظار دي. ماتیو وویل دا واکسین به د سشکال تر پایه تاریخ تیر شي. د روغتیایی مرکزونو او روغتیایی تاسیساتو د بندي دوستوزه پر هغو بحرانونو سربیره ده چې د وچکالی او د جګړو لکبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بیزای کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کمواله رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویلي چې تر 3,000,000 ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیر میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1,000,000,000 بشري مرستې ژمنه وکړه خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنځشنبه پر ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیون او 15,000 امریکایی ډالر کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 0.5 میلیون وګړو سره بیړنۍ مرسته پیوشي. په دې روانه خبرونه کې د دوغو ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبرې کول خپل درنو ملمنو سره د خبرونې ملمنه مودې د افغانستان د اسلامي طبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل ډاکټر احمد عبید مجددي. د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل، لومړی ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر مې واورید چې د طبي کارکونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوې، په دې برخه کې پرمختګ یا د عقل شوی دی، که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ.
بالکل، دا نمای ټول ښه خبر هم ده چې زمونږ د روغتیايي سکتور د تقریبا د یو نیم میاشت د یو نه د پوجن حالت نه ووته او یو سنه مرحله به داخل شو. یو نیم میاشت تقریبا ټول صحي کارمند تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 د شکلونو ټول کارکونکي هغه به سنوشته او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نه نه زیر ده
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او که له نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه له یوې نیمې میاشتې پخوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بوه. د افغانستان پخواني حکومت غوښتل چې یو څه نوي سیستمونه جوړ کړي او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د 4-5 میاشتو ماشونه د ځینو کارمندانو مخصوصا په ولایتو کې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شی چې وایم، صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي، که هغه جګي نو ټول شیان به صحیح. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې موږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زموږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپل بعضی پالیسیگان و استراتیژیگان دست جوری که چه نریوال دیت قانی که چه سیهی سیستم لسیاست باید جدا سی، او نریوال هم اقد انسانی او بشر دوستانه کمک و پاس آس بانده باید سیهی سیستم تا توجه که او اقوی تعلین امرستی او کمکون دیر تجاری و سادی.
دکتر صاحب مجددی، څه فکر کوئ چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان له افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې وسیلري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه زه به یو داسې د اوریدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډېرو شلو کلونو لکه دونر محور و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور و. متاسفانه د دې د هغه د سستینبلیټي لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادي کارونه نه و شوي. د افغانستان د صحت خدمات ترلاسه کول لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د همدغه 40% کومکونو په بنیاد باندې څرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا په ټول 2301 شفاخانی او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه ارزه کړې ده د راتلونکو د ډیر قانون لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې 800 میلیون ډالر کېده چې د هر کال لپاره د 200 میلیون ډالر د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدمات د منتنساتور لپاره د کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدمات لپاره دا یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په اني تور باندې خپل کومکونه دوی بندي نو تبنده د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتي سکتور د هغه د کولاپس کېدو او د هغه د سقوط او له منځه سبب کېده. کچیرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه سی سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې پلان کی چې یو خدای کومکونه د طبیعي تور باندې کم کړی شي او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل سی سیستم درامست کول لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي نو زه مطمئنم چې په راتلونکي کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس څه عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولای چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه کله کومکونه بیرته اعاده نشي نو په لاندې وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې به د هغه مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکوم د اوسنۍ کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې. یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله مېندې چې دی هغه صرف سټیکشن عملیاتونه یعنی دغه عملیاتونه اجرا کیږي. نو کچیر دغه کومکونه همداسې بند کړی شي نو دغه مېندې 150 نه اضافه مېندې په سلوي ساتونه کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه به یو بحران به وي خوره نه خاصه.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ډاکټر صاحب مجددي تاسو مهرباني وکړئ د لمړني اوریدونکو چې له لغمان څخه ټلیفون کړی وو په څه حد کې دا خدمات کوم شي دی مهرباني.
همداسه ده. یعنی کله چې بودیجه نه وي طبعا د شفاخانې جنیټر لپاره به تیل نه وي. چې کله د شفاخانې جنیټر ونه لګېږي نو همدلسې ستونزې او مشکلات به وي. خپل رو چې زمونږ د تعقیم د موادو د تعقیم خبره وکړه نو هغې لپاره هم برته ضرورت وي. نو په مجموع کې چې کله د خدماتو لپاره بودیجه نه وي موجود نو دغه ستونزې به خامخا وي. خپله د عین ستونزې زه شاهد یم. زه تقریبا د سپتمبر په شلم تاریخ باندې شاوخوا د غور ولایت مسافات درلوده. موږ دوه ورځې د غور په ولایتي شفاخانه کې تیر کړه. یعنی هلته موږ یو مجاني کم درلوده د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې لخوانه شاوخوا 1200 مریضان موږ ولیدل په مختلفو بخشونو کې. آخر وخت کې چې زه د اوپیډینو وطن ما غوښته چې خپل لاسونه ومینځم او د اگر نرس نه د صابون پوښتنه وکړه هغه چې د شفاخانه کې صابون نشته او د زیات عفوی کول لپاره هم هغه ماینه موجود. نو طبعا د هر یو هغه چې دا مواد دي هغه پیسو ته ضرورت لري او چې کله دغه سی یو اني تور باندې ستونزې مخ کیږي حالت راځي نو دا ستونزې ډېر خطرناک دي. د څه وړیا خلمو اله حت موضوع باید د ټول نور سیاسي موضوع باندې بدل کړئ شي. څنګه چې نړیوال ټولنه پدې ټول شلو کړونو کې د افغان د ولس لاس نیوي کړی دا نو دا د سیتور باندې خپل لاس نیوي ته ادامه ورکړي. تدریجي تور باندې نور لارو چارو باندې فکر وشي. نو همدارنګه زمونږ ورور د خزینه کارکونکو په اړه باندې خبرو وکړه د دغه کومکونو د کانګل کې دوه سره چې نړیوال بانک اېد کړی دا یعنی د دې په نتیجه کې تقریبا شاوخوا شپږش دره روغتیایي کارکوونکي هغوی خپل دندې د لاسه ورکړي چې په هغه کې صرف 1000 خزینه کارکوونکي دي. قابلان دي په هغه کې انسان دي الکترون دي او همدارنګه خدمات ولري. نو دا یو لوی بحران ده چې خدای نخواسته
من مخکری شو دا نه وځي دا چې د حکومتونو لوجنه بل د ورستنۍ سیاسي تحول د وجنه په عمومي آزاد مارکیټ کې هم دواویان چې دی دا وی کمبود کمبود رامسته شوی دا مثلا د هند کوم دواګان راتل یا مثلا ترکیه نه ځینې دواګان راتل هغه ورور په مارکیټ کې دا وی کمی محسوسیږي دا وی د کمښت له وجنه دا وی قیمتونه ډیر زیات لوړ شوی دي زه خپل د جراحي ډاکټر امینه امداوس هغه د انستیزي مواد د انستیزي پښکرګان چې مخکې مونږ په شپږ زره کو باندې اخستل ایزو فلوران په نامه باندې هغه اوس په مارکیټ کې په شپږ زره کو باندې په مشکل باندې پیدا کیږي نو دا مونږ یو بحران پات روان یو خدای نه خواسته که امدا اوس مونږ لاس پکار شو نو کې دې چې مونږ اوس کول د بحران مهار کو او که اوس نه لاس پکار نشو نو خدای نه خواسته دا یو دبات حالت سره مخ یو.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب او ریاخیل اوریدونکو چې ویل کوم مؤسسو چې قراردادونه اخیستې دي یو ته پکار و چې مخکله مخې دي میاشتو میاشتو پیسې درلودلې به قرارداد کولې دوی د دې غوړیدونکو په نظر د مؤسسې چې قراردادونه اخیستې دي د طبي خدماتو په برخه کې هغه هم ملامت دي څه وایست دوی ته
منګه د افغانستان طبي شورا یو نظارت درو د څلور د ولایتو په دې کې دوه خبرې وي اول دا چې اغه ریفورم چې حکومت غوښته چې په سیاسي سیستم کې راولي زینو مؤسسات باندې پیسې درولې چې ماشونه درې دي او زینو مؤسسات خپل ماشونه نو ورکړي د هغه لپاره د دوار خلري چې اوس پښتنه وسی یو نظارت وسی چې دوی ته بودیجه ورکړي او ماشونه د ورکړي او یادا چې دغه ریفورم په خاطر باندې دوی باندې بودیجه درې دی یعنی ملامت او سلامت په دې کې باید معلوم شي چې څه چل یو شی ډیر زیات زغور مو وایم دا چې لطفا خزینه کارکنانو ته باید اجازه ورکړي چې په ډیر پراخه توګه کار وکړي او دوی ډیر زیات حمایه کړي تاسو په یوه افغانستان یو لږ مملکتونه و چې په یو لک ژوندې ولادتو کې دوی شپاره سره مړینه درلوده خو په بدخشان کې شپږ زره او لډیرو هڅو نتیجه خپل افغانستان سي کارکنانو تعهد درلوده حکومت درلوده خلکو په مجموع کې درلوده او جهاني ټولنې ډیر زیات کومک ورسره وکړ دا موږ شپږ سو پنځوس مړینه تر ورسول چې اوس هم په جنوبي اسیا کې ډیره لوړه سطح دی مړینه د مورګان تنها په ملالۍ شفاخانه کې د شپې درې دیر پنځه دیر سزاریان اجرا کیږي او سل یو نیم سل ولادت کیږي همداسې په نورو شفاخانو کې حتی اوس په شفاخانو کې دارو نسته لابراتوار نسته ماش هیڅ نسته په هیڅ وخت کې د شفاخانو پخلنځایونه او اشپزخانه نه وي تړل سوي خو اوس نه مریض ته ډوډۍ ساتلی کې نه ډاکټر ته ډوډۍ سته ته کارمند صحي ته حتی یو پیاله چای ورته څوک نه ورکوي د هغې لپاره زه هیله لرم دا یوه ډېره بده سونامي ده چې موږ ورسره مخامخ یو او ډېر زر باید په ده باندې اقدام وشي همدا اوس هم موږ یو طوفان سره مخامخ یو چې راغلی ده په صحي سیستم کې ولې د دې لپاره چې مهار که نه شي نو بیا نړیوال دا نه وایي چې موږ بشر دوستانه مرستې کوو موږ د بشر حقوق ساتو دا خپل هم یو د بشر حقوق دي چې باید وساتل شي زه هیله لرم همدغسې چې نړیوالو د افغانستان خلکو سره کومک وکړه او صحي سیستم یو څه نا څه ورته جوړ کړه اوس هم دا تنه پرې نه کړي او دې سیستم لپاره یو ستراتیژي باید جوړه شي چې په لنډمهاله کې څه وکړي او په اوږدمهاله کې څه وکړي
محترمه اوریا خیل ځینې مسلې چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې نړیوال د کومک وکي یا نړیوال تر اوسه پورې چې مرستې کولې وسې میدامه ورکي لیکن دغه سي مسلې بیا له خپل افغانانو سره ارتباط لري که چېرته سوداګرو ته یا د درملو واردونکو ته پیسې ورنکړل شي تبن چې درمل په ډالرو اخلي که ډالر ورنکړل شي نو هغوی به څنګه درمل واردوي
بالکل زه تاسو سره موافقم ما مخکې هم ویلې چې د افغانستان د حکومت چارواکي اوس باید خپل پالیسي او ستراتیژیګانې جوړې کړي چې څنګه موږ په داخل کې څه وکړو چې یو څه ښه والی راشي په سي سیستم نه تنها په سي سیستم کې په ټولو سیستمو کې او څنګه موږ وکولای شو بهرنیانو ته قناعت ورکړو چې زه اوس د صحت مورد کې خبرې کوم چې صحت له سیاست جدا ده د بشري حقوقو یو برخه ده او لطفاً دې ته توجه وکړئ او په کوم ستراتیژي باندې دې وکوئ چې هغه پیسې راولیږي د افغانستان چارواکو ته یا انجوګانو ته یا هر چا ته چې رالیږي. دغه خدمات فعلا توقف نسی. دا نو موږ په ډېر لوړ چغه باندې خپل نړیوالو مرستندویو هیوادو څخه هیله لرو چې لطفاً صحیح سیستم سره کومک وکړئ. صحیح سیستم همدا اوس واکسینونه ټول په ټاپه ولاړ دي. تاسو فکر وکړئ څو ورځې بعد لکه په مخکې چې هغه ورور له فکر کوم قندهار نه خبرې وکړلې شاولي کوټ نه چې همدا اوس د شری یا سرخکان واکسین واقعیت ډېر سوي دي، واکسین نشته. همداسې د پولیو، همداسې د ایچ آی وي ایډس ډېر شیو دي چې موږ پس له ډېر وخته ډېر زیات وکوای سئ چې دا سبسایډ کړو. خو کدا یو د فدان اورین شروع سو بیا به من کرونا یاد اوسی او ډیر زیات مړینې به ولري. نو ځکه زه هیله لرم چې آتا په بین للی سطح تنها د صحت سیستم لپاره د افغانستان یو کنفرانس جوړ سي، لارې پکې ولټول سي چې موږ څنګه وکوای سو صحیح سیستم ته کومک.
دی اوریدونکو د دوه اوریدونکو پښتنې وی لفاریاب څخه ول غزنی څخه دوی طبي کارکونکو مو یو ویل چې ډیر شمیاشت کیږي چې معاش نه دی اخسه، بل ویل چې 15 میاشت کیږي. یعنی دا مشکل دی معاش او لدی معلومی چې طالبانو مخکې هم موجودو.
که تاسو چې زه په یاد وی یو دا خبر مو چې مخکې راغلی وی د نن تقریبا 8 میاشت وړاندې نورستان کې نورستان ولایت کې کارکونکو روغتي کارکونکو کې څو ځلې هغه د تطبیق کوونکې محسسه په زړه دوی مظاهره وکړ او د هغه هغه وخت کې د هغه غږ مونږ اوچت کړ. وزارت سره د هغه خبرې مونږ مطرح کړې. وزارت په دې اخر وخت کې د ریفورم صحیح په نامه باندې چې دوی کومه پلان ترسره کول غوښته د هغه په ترڅ کې د دغه ستونزې راولاړې شوې. هغه د صحتمندۍ په نامه باندې یو نوې پروژه هغه معرفي کړله. هغه کې ډېر زیات ستونزې وې د قراردادونو د تدارکاتو په رابطه باندې، هغه کې ستونزې وې خپله د خدماتو د عرضې په رابطه باندې ستونزې وې. نوې تطبیق کوونکې انجوګانې رامخې ته شوې. نو په هغه کې ډېر زیات ستونزې وې. هغه ستونزې چې اتحادیو او یو څه پکې د خپل تر حد پورې پکې ځینې راپورونه راغلل چې ځینې مؤسساتو پیسې اخیستې او دوی هغه پیسې د خپل کارمندانو ته د تنخواه او د نورو خدماتو مصرفو او نو تادیه کړي. نو دا ستونزې بالکل موجوده وي. د تیر نظام په اداره کې په صحیح سکتور کې او خو همزمان د همغه وخت نه د غوونه وچتیدل او یو د خدمات چې تر اوسه پورې روانو د همغه تیرو قراردادونو چې موږ دلته د تطبیق کوونکو مؤسسات سره د اګست په اواخر کې موږ ناست ورته درلودو د اړیکې تایر کې موږ مطبوعاتي کانفرنس د دایر په کابل کې د نړیوال بانک د دروازې په مخ کې وزیر اکبر خان کې. نو هغه وخت د تطبیق کوونکو مؤسسات هم د خبرې کول چې موږ سره شکل دوا او د کوم خدمات لپاره چې کوم مواد موږ سره شته د تیرو قراردادونو نه پاتې دي خو دا سپتمبر کول د ختمیدون کې راکچې ته عاجل کومک ونشي نو کار خرابېږي. نو د معاشات ستونزه بالکل د پخوانی حکومت ما اوسنۍ نظام ته په میراث پاتې ده.
بله ډیره مننه محترم اوریاخیل. تاسو مخکې ویل چې د طب برخه باید غیر سیاسي او په ټول دنیا کې ممداسې ده. تاسو اشاره چاته وا چې نړیوال د روغتیایي مسائل سیاسي کوي او که د طالبانو حکومت
د دوه مرحله دی. اول دا چې کپلیډرشپ کې او کپ سرویس ډیلیوري ازادې خدماتو کې دواړو کې باید مسلکي خلک او په وزارت کې دا معلومه ده چې هر چیرې چې وزیر دی او وزارت انتخابي دی هغه سیاسي کسی هغه غیر سیاسي کس نه وي. اما په مهنیتو برخه کې د رئیسانو برخه کې دا باید ټول غیر سیاسي خلک دا باید هغه خلک چې د مسلک په اساس د سیاتیامې یا د پبلک هلت د علم په اساس باندې دوی مخکې لاړ شي او خپلې چارې مخکې بوزي. همدارنګه ما پخوا هم چې وویلې چې صحت له سیاسته جدا کوي دا چې یو وزیر سیاسي دا ډېر زیات مهم نه ده. اما دا د افغانستان د خلکو لپاره یو د بشري حقوقو یو څانګه ده چې صحت د هغوی حق ده، هغوی ته باید کومکونه ورسول شي. دا چې په څه رقم رسۍ دوی باید تصمیم ونیسي زه نه وایم چې مثلا نظامی چارو ته دوی کومک ورکړي یا نورو برخو ته چې دوی فعلا هغه تعذیرات پیوده کړي دي یا پیسې کنګل کړي دي، اما زه د صحت برخه کې جدا د یو ډاکټرې په صفت چې ما څلور دېرش کاله د افغانستان خلکو ته خدمت کړی او هیڅ وخت نه یم راوتلی له افغانستان او په ټولو شرایطو کې مې کار کړی دی، زه غواړم چې خلکو ته ښه خدمات باید ورسیږي.
محترمې اوري اخیل، تاسې حل لاره څه وړاندیز کوئ؟
حل لاره خو یو لنډمهالې لار ده چې زر باید یو کنفرانس جوړ شي او په داخل د افغانستان کې جوړې، همسایه مملکتو کې جوړې، هر چیرې جوړې چې لنډه لاره پیدا شي، ځکه چې دوی څوڅې دا کومکونه کوي، دوه درې میاشتې نور دربار نیسي، خلک مري، کومک سیستم له منځه ځي. دوی باید ډېر زر په یو پنځلس ورځو کې یا لس ورځو کې خپل تصمیم ونیسي چې په څه شکل دا کومکونه. همدا اوس موږ انجوګان لرو په داخل د افغانستان کې، یو این ایجنسیان لرو، مختلف فرصتونه شته چې دوی کولی شي استفاده شي. دوی ولې معطلۍ ټول شیان او په اوږدمهاله کې د افغانستان د سی ای سیستم د یو ملي سیستم لپاره هیڅ نوی کار ډېر زیات نه ده سوی ټول په انجوګانو په قراردادو باندې ولاړ یو سیستم چې اوس یې موږ هغه د پایلې ګورو چې دوه ورځې کېږي کومکونه ودرېدل، د موږ صحي سیستم اوس د ورانېدو په حال کې ده. د هغې دپاره د دې دپاره باید یو ملي فکر نیسي چې موږ څه کوی سو چې په آینده کې په خپلو پښو باندې ودرېږو، نه دا چې همیشه په خارجي کومک باندې ولاړ اوسو.
ډیره زیاته مننه محترم ډاکټر نسرین اوریا خیل او ښاغلی ډاکټر احمد عبید مجریدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی. عشق دلوی دریاب دے پری گڑی گماں
زد دیدن تگینا مڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما عشق دلوی دریا دے پری کڑی گما زد دیدن تگینا مڑی گما زد دیدن تگینا
کی سولری گئی